روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانا یا سالدانا یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ لاس او پخی چیچی. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پی ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمنیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو که تاسو هم د ناروغی په اړه پوښتنې لرئ د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره استودیو ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 00 00 00 00 00. شمیره تکراروم 00 40 00 00 00 00 00. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو لمړی ورزو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمنیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لمړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ له لارې نه ټولو هیوادوالو ته اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او ښه ژوند غواړم.
مننه.
راوسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دی هلته حفظ الصحی نه مراتیږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتی ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نظم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتی ناروغي ده چې یو ډول ماشی په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته سن فلای وای. دغه خزینه ماشی ده کله چې یو شخص وچی شي نو دا د چلو نه د وخت نه وخت لا تر څو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسی په واسطه وچی چل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي نو دا یې داسې دقیق نه دي. خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې له لس ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاشتې په واسطه وچیچل شي نو د لس ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي. د کالدانه
او د دلیلونو خو ډیر دی ځکه چې د دې تداوی بیا ډیره اوږده ده په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیا د دې ماشی په واسطه باندې وچیچل شي نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړي دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي یا لاسونه یا مخ یا پښې ان دې ته ایکسپوژر ایریا وای ان په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي هم د شي زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نشي تشخیصولای چې دا سالدانه ده. نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي وو په چیرته یو ښه متخصص ته ورسی نو هغه کولای شي چې هغه ته یو ټیسټ د چیرې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ پروتولی کې وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
او مخې ډاکټر صاحب وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو که اوس لطفا درته وایاست چې په همدې ټکي ته را رسیدلې یو که وایاست چې څنګه به یو سړی پوښي چې دا د لشمانیا دانه ده او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی علائم یې څه ډول دی اراض یې څه ډول دی چې بیا دی پوښي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي؟
بالکل نو ټول نو مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د دا دانه په کومه ساحه کې ده آیا په ایکسپوژر ایریا کې ده یعنی په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته کار ده چې دای باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته وایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص یې هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیا دویم لوپ سوالګار است دا د پوستکي تبرکلوز ده او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپل تجربې یا ایکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلي تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي دغه کې هغه خپل د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوښي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوان دانې چې د خلکو په مخ دی په دې باندې دې سره مساوي یعنی دې صرف دانه زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري. په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لسته. په نورو دانو کې لکه ځوانې دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپټایګو ورته وایي، هغو کې درد وي. یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي، یغو کې اکثره درد، خارش او سوزش وي. خو په لشمانیا کې نه درد شته، نه خارش شته او نه ورکې سوزش وي. بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخکې لاړه شي، زخم په پوستکي کې یو زخم جوړیږي، او زخم یې بیا په داسې یو شکل باندې چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن مانا دا لکه آتش پشان پشان باندې داسې دا دانه چاودېدلی شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده، او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي، دې ته تداوی لازم ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زای، له تاسو سره بیا هم د کالدانې په بحثونو ته دوام ورکوو. خو زه غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکمه. لمړی خو خراغلاس درته وایم ښاغلی آریان، او بیا لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کالدانه دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم د وجود د انسان باندې ناوړه اغیز کوي که نه کوي، که دا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري، او وروسته لدی چې انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ اوسئ، او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لرئ چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري؟
تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدي صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست.
قربان دي، سلام وسه. د لشمانیا په هکله کوم معلومات احمدي صاحب ورکړي؟ هغه خو یو بشپړ معلومات وو. دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پرازیت بدن ته دننه شي، د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنې هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده، دغه پرازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنې په ناروغه شوې ده، په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنې ناروغه شوې ده، خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پرازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې، د دغه مهاجم په مقابل کې، دا لاسپکار کېږي، او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیبادي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی، چې هغه د ماکروفاجونو د ټي حجرې، بي حجرې او سایتوپلازم په نوم باندې نورمال سیستم دی، دا لاسپلاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي. یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي، او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي. او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان، یو صحتمند انسان، یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښيي، چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي، چې پرې یو اندازه پرې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډیره بخښنه غواړم، وبخښئ. د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبو باندې پوه شي، که لږ دا ژبه له مسلکي ژبې نه ساده کړئ، د دې لپاره چې اوریدونکي پرې پوه شي.
کوشش کوم، یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم ده. خپل دفاعي سیستم چې دی یو پاوز لري. ما تاسو مخکې ویل چې په دې پاوز کې انټي باډي شامل ده، ماکروفاجونه شامل دي، ټي حجرې، بي حجرې. ښه دی که معلومات د عامو خلکو لپاره هم ښه وي چې هغه د دې هغه روغتیایي معلومات زیات شي. نو دغه سیستم ما تاسو ویل چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډېر ښه کار کولی شي او دغه وظیفونه یو څه دفع کولی شي. اما کوم انسانان چې دوی ضعیف وي، د دوی دفاعي سیستم، د دوی امیون سیستم کمزوري، نو دلته دا پرازیت ځینې کي او هغه نښې نښانې چې مخکې تاسو عمدي کوي دا ورو ورو راپیدا کېږي او دا خپرېږي. چې دا خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي، چې دا ډولونه تاسو مخکې عمدي کوي چې یو د یوې دانې په تیر باندې ځایریږي او ځینې داسې د څو دانو په تیر باندې او یو رقم ته اشلي لښمنې وي چې هغه د بدن دننه انساج کې داسې مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هماغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پورې اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی، کمزوری دی. یعنی که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکس العمل ډېر کمزوری، او که چېرته دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته راوړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم را سره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
دلته د لشمانیا په هکله باید تاسو ته ووایم چې البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دغه خپل امیون سیستم ځواک لري.
ډاکټر صاحب، ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهیږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډیره ښه دی. مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپل دغه دفاعي سیستم د دوو برخو نه جوړ شوی دی. یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د انټیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هغه انټیجن مطابق د انټی باډي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغه کې دفاعي سیستم تکمیلېږي، عین لکه چې واکسین کړي. دویم ځل د پاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغه ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل لپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څنګه په کورنۍ او حیواناتو په کورنۍ سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې دا سی واکسین دی چې دوی امیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو د خو د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلې دي چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو ک مخې لدی چې نورو مسایلو ته ورشو کلان راته وایاس چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوي، بیا به د نورو مسلو ته هم ورشو.
اصل کې دا کانفرنس دا د اسکاتلند کې دا د ګلاسکو ښار کې دا د دې عنوان ده د 2015م د الرژي کانګرا او د بریکینګ باونډیز اکراس ټو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر، یعنی دا د خطر زنګ دغه بیانوي هغه خطر چې د الرژي کچا ورځ په ورځ لوړیږي. دا سات کل شوی دا چې وسې الرژي وقوع تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچا لوړ شي او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کې دوه کبلل، یعنی ورځ په ورځ خارونه زیاتیږي. بعضې وادونو کې اته د خارونو لمنه غرونو ته رسیدلې، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته خارونه جوړوي او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار کې تاسو زه مثال درکوم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي، د دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واړه ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغینې هم تیریږي او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژي او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځراتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کیږي او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلې ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوې ده. نو هغه به پراتونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو دغه مقاله په ورېدو سره به د افغانستان لپاره به ډېر مفید ګامونه ان شاء الله وخت شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم بحث ته دوام ورکو خو مخکې لدی چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمنو اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، په تخنیکی ایار صاحب ته، نبی ولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالینه پر لیکم.
زبلای صاحب خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخیل ملمنون څخه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کولای شي دواړو نه هم کڅ پښتنه لري. مهرباني
دواړو ډاکټرانو صاحبانو موضوع ډیره ښه وسپړل، ډیره ښه خبرې پرې وکړي، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله پرتلونکي کې به ان شاء الله موږ لدی مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توسيو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا دي چې هر یو ته راځي او تاسو لطفاً مهرباني وکړي. نو لومړی ډاکټر صاحب محترمه، لښمانیا کې یاده ظالم ماشه کچرته یو کس چې دا هغه مریض هغه چې کوم کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي او کچېره ته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړئ هغه جلدی ډاکټر ته جوړ تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانې تداوی شاید وسی. او بل کچېره مثلا یو کس پر مخ وچی چې او پرغه مخې دانه پیداش دانه پیداش آیا هغه نوري هغه يم راوللای شي او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړه تغییر ورکي یا هم تور دي یا هم بلته کنه یوازې یوه دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کې نه. مننه مهرباني
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتما پښتنې لیکي چې دا اوریدونکو پښتنې کوي نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده خپل پښتنه له ډاکټر صاحبانو نو وایست.
قربان سلام محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تنه سم سم شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مېرباني سموره وړي خبرونه ته یا څه پوښتنه له ملمنونه
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس تکل صاحب محترم ما د ډاکټر صاحبان ته خدای غو پښتنه ده چې مثال د غلاشمنیا مریض شي ده دلته په عام استلام مثال د خبرې کې د مشت تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې د ملاریا ناروغي خو مشت به ستاره معلومات ته چې دا د یو ماشه د چینو پاره د مریض را مين تکیږي د لاشمانیا مریض شي دم د مثال د خبرې د غماش د چچلو د لاس راځي ابل کچيري مثال د ماشه سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتې مثال یو دانه دغه هغه دانه ورسته د هغه تبزي نو دا ټپ پاتې چې په کرا کرا خپل د میز زیاده پوسټره مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوښتنه را جواب کابل محترم احمد تکل صاحب د ازمر مشران کې چې کی په خوا به د سیټامي والا ګرځیدل په داخليو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې به ولیدل نو دې به دوا او رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ستاسو بهتره معلومات ته چې زه یې په دې نو کچيري سیټامي والا دغه توجه دی دغه کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې په دغه کې دوا پاشو کې همداسې د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې دغه مشردانی مې ورته وایي چې دغه ماشه د شیل د پاره خلک درې پر دانو باندې نو دغه واسه طاقت لن لري کچيري سیټامي والا په دغه غټو دندونو باندې ما په فکر نظر باندې دغه دوا پاشنه وکړي دغه مریض به ډیره کم شاو کده به وځل کورنۍ دې
دا مشردانی چې موږ ورته وایي کداغه ورته توضیح شي دا ډیره شي تکل ته محترم ډیره زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلام و تاسو ته پسی تاسو دوالو ډاکټر صیبانو ته او تاسو محترم ته زنګړی سلام کوم حضرت الله محبت هم لکه د هارت.
وعلیکم سلام محبت صاحب خبرونه ته خرغلست د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم واوري نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کړئ او روسه لغه خپل پښتنه لملمنونه وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم دره بابا بنو از ما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای فصل خو ډیر بشوي متاسفانه چې موږ کلک رادیو غانې فصل غسرې چې دلته کار نه کیږي تاسو دیم په څو ټولو کار کمې خو را به څه فن موضوع ته ډاکټر صاحب صاحبانو ته مو
مهرباني مهرباني
دا غوښتنه ده چې ډاکټر صاحب محترم وویل دلته په افغانستان کې چیر کال مشکل پکې کې یو رقم ناروغي رااله صلاحه چې د مریالیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایي پلان مکول هغه بد موږ معاینات وکي هغه بوله ولستاسي فساد کې خلیته بده د مریالیا نه ده او ډیر د دواګان مو کلیت نتیجې نه ورکوله هغه شپه په خانه تورلو چې په خانه ته چورلو هغه چې معاینات وکي هغه بوله ولدا د ساکه وتلې مریالیا ده اغه چې بیا دا واره کړه دا سره بس موږ د ټو د نو چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلک بس کور نو چې په داسې یو دوا د خامخا د مرلیانی ودی نو نو بل د صاحبان وویل چې تاسو دا ټولو بوته ځان ګوري او داسې ځای چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی خو کوی چې خامخا دروي نه معنا هغه مپیږي یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا داسې ځخ ماشي معنا بد وسروړي نو ډاکټر صاحبانو ته مو دا غوښتنه ده، دا پوښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی ښه ټینګ معلومات راکړي، او موږ ته په دا برابر باندې چې دا د غوماشو څخه پیدا کیږي او کله بل شي څه، نو دا مرالیا پر برابر موږ خپل پروش کار دی ښه کار دی، دا چندانې څوک نه وي ولې خال خال پیدا سوله تېر کال بیخي ډېر وه. نو ډاکټر صاحبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مرالیا پر برابر د دواو دوای راوښی چې دا د دوای وسه کاتیږي، او بل مستر راوښی چې دا دغه وګو څخه یا د غماش څخه د اشس چې پیدا کیږي دغه معلومات مسترات کی عمر بدر مهرباني بو د دې د خواڅخه، او وسه د تخنیکار هم کاتم دا غوښتنې چې په مکاته وي د سراډیو مطلق کار نه کوي.
تر زیاته مننه محبت صاحب، خبرې مو ووري د تاسو، خو مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې ملاریا نه په عذاب یاست، او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشي هم تاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه د صدر پلامه تکل سم محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر نیولی و چې متاسفانه ژوند یې هم له لاسه ورکړ، موږ خپل د کور شي نختم دی منه، نو هغه دې دواګانې وکړلې هېڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هېڅ نتیجه نه ورکوله، دوا به پرواله تر کمزوري به کړله، یعنې هغه د ډېره بیکاره دنه و هېڅ رقم نه سمېدله. نو دا خاصه به کوم دامه وګورم چې په دا په خبر باندې دوی موږ ته یو شاکینګ معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو، خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای کته تاسو لطفا د پښتنو ته جواب وایست، ټول تقریبا تاسو ته متوجې وي.
مننه. بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم، خوري دي جوړ لري. نو را بسو لومړی سوال ته چې اې دی ځوان زابلی صاحب یو پښتنه کړې و چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه؟ او لشمانیا په څو ډول ده؟ معمولا په دې څلور ډول باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالزار لشمانیا وایي، چې هغه کله چې انسان چی بیا د دغه میکروب د دوی د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي، او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي، او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي دننه چرته چې وینه جوړیږي. وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي. نو دغه د سالدانی دغه میکروب هلته جی هغه ته بون میرو وای د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړیږي دا مصاب کوي، او وینه جوړېدو ته نه پریږدي. نو مریض د کم خونې دی وجنه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالزار لشمانیا وای. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولې؟ یو مهم علت دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سو او پوستکی خراب ک او هغه آتش پشان شکل غوړه ک چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وای ما مخ کې هم ویلې. نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وای، یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي الته مداخله کوي، بکتریا راځي، التا فنگسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیک سر لوڅي هغه دیک ته مچم راځي، غومبسم ورته راځي، او هر بلا چې هغه دیک ته ځان رسي دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دی ته دقیقه توجه ونسي، حفظ الصحیح ونسي، صحیح پاسمان ونسي، صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد ګایډ لاین چې دا ری باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی، نو د دې په څنګ کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسي، او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعض وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو ته ځان ورسي او د اډوکو مغزو ته ځان ورسي، چې بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې هغه ته اوستو میلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي په دې کې هم د اډوکو مغز متاثر کیږي، او اډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه را بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي. نو کله کله بیا دا چې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده، په دې لشمانیا کې چې هغه ته بیا لوپس ولګاریس وای دا راځي،
او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کې ځي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکي ولغه سره به دې نتیجه خني الته بدای چې دا د توبرکلوز میکروب ورکه داخل شوی نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلی خدای وکړي چې د زابلی سب سوال حل شوی وي.
بله او راځم د نور اوریدونکو پوښتنه هم وي مهرباني وکړي کلاند لاند ځوابونه ورته ورکړي ټولو ته مهرباني.
راځم د بل ځوان پوښتنه ته
اتل صاحب پوښتنه
اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پریګری کوي پریږي. هو لشمانیا معمولا که په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي هم نه پاتې کوي او نو آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغه انډیا لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فرکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې د غسالدانه لیزر کیږي او د میکروب حمل ته ختميږي. ان حتی دوا ته هم ضرورت نشته اولو مرحلو کې تجویزږي. بیا که چیرته د سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. په ټپ کې پاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي نو بیا موږ هغه ته معمولا لیزر ورکو او پاول لیزر یا په دویم لیزر سره کامل ان جوړیږي. ولی که ساحه ډیره غټه وي نو هغه لپاره موږ پلاستیک سرجری کوو. هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانیږدې کیږي، هغه لاندې طبقه ګندل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا دریمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول لمنځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوستکی نه رسیدي نو هغه ته موږ سټین ګراف وایو. یو بل نورمال ځای نه یو ټوټه پوستکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او دغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې دا هغه لمنځو هغه ته ځای نه وایي پوستکی ورته لګو. نو دا بیا د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شانه جوړیږي.
په دې باندې ورسته خبرې کوو ډاکټر صاحب احمد زای کلطفند محبت صاحب پوښتنه ته هم جواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پوښتنه ته هغه د ملاریا په اړه کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده او بعض خلکو ویل چې دا ملاریا ده او بعض ویل چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم د غیته پلسیفارم وایي چې دا عصبي سیستم نیسي. او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چیرته مریض تداوی نسی نو دته د مرګ سره مخامخ کیږي ګواښ سره. راځو نورو مرحلو ته. ملاریا چې کوم ده دا هم یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چیرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پی راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پی راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمیږي، نو د څه دغه مراحل سره مخامخ کیږي. نه بعد بیا د یو اندازې کیږي. خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. کچیرته د یو مجهز سنټر ته ورسی یا یو مجهز کلینیک ته ورسی یا یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکي، هغه ورته تشخیص کړي د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیره څه پیدا کیږي. بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمانې صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي او امکان لري ملاریا نه یو شخص مړن شي. ولی هغه خطرناک ډول چې کوم دا غیته ملاریا تل سفارم وای.
مننه. ډیره زیاته مننه احمد زید صاحب. دی یو اوریدون کې پښتنه دا هم و چې د واپاشي دوی دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غوماشو د لمنځورو لپاره د واپاشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتنه چې فکر کوي چې د دوارو مریضانو د لمنځورو لپاره به یو ډول مواد که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکي، خلک په خپل اقدام کوي، نو د لشمانیا او ملاریا د لمنځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دوارو لپاره جلا جلا دي؟
د تمنګر ایجنسی هوی یو فردی ایجنسی یو عامه ایجنسی را چې په دې کې د خلکو ونده او د حکومت ونده دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري. پخوا د مجادلې ملاریا لاشمانیا په نوم باندې مرکز و هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر په بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کو چې وو د 2 لک درې لکه او 3 لک او 5 لک ډالرو په قیمت باندې وو. اما لښتي ډېر زیات بیکاره وو. یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او د خپل والي او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانی ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي دي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډینګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده. دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي. نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر ځای کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم کالدانی ماشي دې کې تکثر کولای شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي. نو لومړی به دوی راوخلو، بیا به موږ تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بلې تکل صاحب، سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیر مودې کریم احمد ای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاص ویل کوم چې تاسو راډیو ما اوریدل کې نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو یو پښتون دی، دوه پښتون ته په لنګ کې جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ د خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې، د ډاکټر صاحب سم پښتون ادا ده چې دغه سالدانا چې د غوماش څخه پیدا کیږي دا د کوم ډول غوماش څخه، یعنی په څو ډول غوماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانا څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راولې، څنګه شب خیر. مزه خو ته خو زړه دې ګانې نه نشي ولاکه موضوع را معلومه بخښه کوه.
سلامونه ستړي مشه لمړی خود ځان معرفي کا اوریدونکو ته
چلا محمد عادل روزګانسه
عادل صاحب په خیر راغلاست خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوا ډاکټر صاحب باندې په دې باب خبرې کوو چې لاشمانیا یا د کالدانا یا سالدانا چې ورته وایي کنه د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او همدارس مونږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا او همدارس حساسیتونو او لدې د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو
ډاکټر صاحبان ته سلامونه ورسېږي نو موږ د دې څه د خوښه کو چې دا په سره کم پیدا کیږي چې څه پیدا کیږي په سره کم رکیږي سره کم څه دایو کی نو موږ څه چې دا بس ځنګرالي بلخنو بخښه کوو ورنه سړي چې
نظروانه لري مننه مننه عادل صاحب تاسو سلامت وسی تاسو هم فکر کوم مغه پختنه ده چې قاری صاحب پښتون هم د خبرونې ډیره برخه تیره و نو ورسته برخه یو وریدله په هر صورت تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورسته یو څو دقیقو کې نور اوریدونکو فکر کوم چې په کافی اندازه اوریدونکو مروخستل ډاکټر صاحب کتاسو لاند دیوته ډاکټر صاحب احمد زای کتاسو لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتری وي تاسو په تفصیل سره خبري وکړي جواب ورکړي چې کوم ډول غماشي یا ماشي د لاشمانیا یا د کالدانی سبب کیږي البته فکر کوم دا پښتنه نوي ده چې یوازې یو ډول غماشي دی او کڅو ډول دی مهرباني وکي
مننه دا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کوولې چې سالدانا یو غماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سینټ لای وای دا یو خجینه ما شایدا کله چې یو شخص اوسی شي نو یو هغه د چچلو نه بعد مخکې مونږ ویل چې اوسه ته مراحل کیږي او څو وخت زمان ته کار ده بیا چې د کې اراز علائم ښکار کوي کله چې د کې اراز علائم ښکار کوي نو دا بیا نو د شخص هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري چې ته د شخص ایمیونټي یا دفاعي سیستم یې کوي وي په دا سالدانا نه پریږي ورو ورو سره یې کوي او که د شخص دفاعي سیستم ضعیفونه دا بیا زر عکس العمل خي زر اراز علائم خي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراض معلومیږي نو که چیرې ته تداوی ونه سي دا ډیر وخت دوام کوي او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر یوې ستورزه پورې دا یو خاصه تداوی لري په تداوی به بیا مو په څنډول باندې خبرې وکړو نو د دې سوال خو به ان شاء الله الفا راځي دا بل وروسته که دا سالدانه څنګه پیدا کیږي دا خو اې دو سوال به ان شاء الله هم دي که حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي
او هم دي پورې اړه لري نو دې کې به ان شاء الله نو دا څه شي نه پاتې
مننه ډاکټر صاحب مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمون خبرې تقریبا نیمګړی پاتې شوې اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او د چې د ملاریا یا د او د لاشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا د مستقیما ارتباط لري لمدا استاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفاً ک لاند یو څه راته وایست
مننه د چاپیریال د پاکوالي د لپاره خو باید عام خلک کوشش وکړي هم هغه لاین منیسټری چې ورته وایي هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه شاروالي محیط زیست دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې هدف صحیح کې نو کچیر ته مثلا ولاړی وبي هغه باندې باید دیغه خپل مخنیوي وسی چې وګو پر طریقې چې لا غزاینا لری شي چټل دندونه بند شي او کله بیا په دیو باندې د ما غدې لاسي پمپونو په واسطه باندې زړه د ملاریا او زړه دغه دواګانې پاشي البته دواړه ملک ملاریاي او ک سالدانی اغه د وزن چې کوم جدي توګه باندې استفاده کیږي په دوړو باندې تاثیر کوي یعنی کاغذ دی ټیپو ډر دی کدا نور دی دا ټول په دې باندې خو تاثیرات کوي، دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عام ډېر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جگه کی، مثلا آغا کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیره زیاته وي، هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي، او یا مثلا کړکیو ته جالۍ ولګوي او اوږده کالي واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځمه چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه اچو، ګوره په اسلام کې هم دي، او دلته مونږ یو ثابته او طبابت ثابته چې دلته د اکثر دغه سې ناروغیو نه هم ساتي. هغه انجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیاو باندې اخته وي، او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاقونه پاتې شي. نو دغه بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي، او حفظ الصحې لپاره خو باید عام خلق د کلی مشران، وکیلان، د جماعت مولا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې، د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ورخرابوي، هغه ډیر زیات کړاو ویني او له دې نه ډیر سخت خپوي. دوی ته یو څه وایست څومره دوی باید امیدواره اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
او ډیر ښه سوال ده، او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وري. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک معلومولی هم نه شي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم، او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخکې لاړ ده چې د جهان له روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه انجونې
ډاکټر صاحب احمدزی، دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده، روغتونونه به ډېر جوړ شي، خو تجارتي به وي، ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشلیټي ده. دې کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې د دې چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جراحي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي دې خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د دې کپاسټي بلډینګ ډیر زیات یا عامه پوهاوی ډیر زیات وي. دوی باید یو مالز ډاکټر او یو دیو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځانته متخصص لیکي، هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي، او هغه ته تخصص اخیستی ده، او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کدی هغه جوړوي شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوي شي، که مخ سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولای شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکې کینې چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تو اره کم ورسیخ شو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې که بور برابر څه ښه ده او که نه مریض خراب کړي.
نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټی کنټرول چې کومه د ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د معالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډیره مهمه ده. متاسفانه
د کرزي صاحب او د غنی صاحب په وخت کې ډیره بخنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونې تر پایه، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. ل تاسو بخنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخنه غواړم. د دې خبرونې په ورسته یو شیبو کې په دې خبرونه کې ملمنه و د جلدی ناروغیو متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر من اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
Ishq ka naam murada.
سپر بنا.